ازادي رادیو اوریدونکو د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو ده. په دې خبرونه کې په افغانستان پر سوله تاسته تازه معلومات وړاندې کړو. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ویلي د طالبانو لپاره به دا یوه ستره تیروتنه وي چې په د اصول لپاره د دې موقع څخه استفاده ونه کړي او د افغانستان له حکومت سره خبرې ونه کړي. په دې خبرونه کې د نړیوالو مسایلو په سر کې تاسې ته د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر اختلاف رپورټ وړاندې کوو. خو مخکې تر دې چې نور رپورټونو ته ورسو، اول به فریبا ظاهر د افغانستان د دې ساعت او د نړۍ د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
که د څو مهمو خبرونو سره ټکی افغان جرواکی وایي طالبان باید د سولې مذاکراتو لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د کونړ په دانګا مولسوالۍ کې د پاکستان له لورې د توپ په ویشتل شوې مرمۍ کې درې ماشومان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. او په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومتي ځواکونو د دې هیواد ابیان ولایت بیرته ونیو. د خبرونو تفصیل افغان چارواکي وایي طالبان باید د سولې مذاکراتو لپاره د رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې طالبان له افغان حکومت سره له خبرو پرته بله هیڅ لار نه لري. دا خبرې داسې مال شوي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې لا هم دوام لري. تر دې وړاندې یو شمېر رسنیو په قطر کې د یادو مذاکراتو د پای ته رسېدو راپورونه ورکړل او ویل شوي وو چې اوس د انګلیسي، فارسي او پښتو هوکړې لیکونو د نسخو تطبیق او پرتله کول پیل شوي دي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین ازادي راډیو ټول چې دا راپورونه ناسم دي. د نوموړي په خبره لا هم ځینې ټکي شته چې د دې خبره د اختلاف وړ نه، بلکې د بحث وړ دي او باید نهایي شي.
ځینې داسې ټکي دي چې نهایي شوي نه دي، نشو داسې ورته ویل چې اختلاف د پاغه باندې، لکن ځینې ټکي شته چې هغه باندې هغه باید نهایي خبرې پوه شي. وروستنی ټکي دي دا توافقنامه مکمل ډول باندې نهایي کیږي.
تمه ده تر دغو خبرو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته ولاړ سی او له افغان چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د کونړ په دانګا مولسوالۍ کې د پاکستان له لورې د توپ په ویشتل شوې مرمۍ کې درې ماشومان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دانګا مولسوال محمد رحمان دانش ازادي راډیو ته وویل چې د مرمۍ نن ماپښین د ماشومانو د لوبو په یوه میدان کې لګېدلې ده. ښاغلی دانش وایي ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي او د یوه ماشوم وضعیت خراب شدل شوی. د ځایي اوسیدونکو په خبره له تیرو نهو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې د هوانونو او توغندیو بریدونو شاهد دي. د کونړ چارواکي هم مني چې د دې ولایت په سرحدي سیمو کې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل په وقفه یي ډول دوام لري. د دغو چارواکو په خبره په تیره یوه میاشت کې تر اوسه و ډیرې د هوا نرمۍ او توغندي پر سرحدي سیمو ویشتل شوي چې ډیری یې په شلتن ولسوالۍ کې دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو دغه هیواد وړاندې افغانستان پاکستاني طالبانو ته په پناه ورکولو تورن کړی و چې د دوی په خبره هغوی په کونړ او ننګرهار کې اوسېږي، خو افغانستان دا خبره ردوي. د نړیوالو پولیسو یا انټرپول مشر وایي له دې وروسته به یې له افغانستان سره اړیکې ډیرې سي او د تروریستي شبکو، نشهیي موادو د قاچاق او د پیسو د سپینولو پر وړاندې مبارزه کې به یې له کابل سره همکاري لا پیاوړې سي. دا خبره د دې سازمان مشر یورګن سټاک نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې د لیدو پر مهال کړې ده. د ارګ په ویلامې کې د شغلي سټاک له قوله ویل شوی چې وایي پر داسې پلان کار کوي چې د بهرنیو او تنظیم شویو مجرمینو د تعقیب او د په هدف معلومات په د افغانستان له حکومت سره شریک سي. نو موري زیاته کړی چې د دغو شبکو مالی سرچینې به وپیژني او له منصبه یې یوسي. افغان ولسمشر په دې لیدنه کې ویلي چې نړیواله ټولنه تر اوسه نه ده توانیدلې د دې پدیدې ته یو ځانګړی تعریف ولري. زموږ غلازه د راډیو اوري. په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومتي ځواکونو د دې هیواد ابیان ولایت بیرته ونیو. دغه ولایت یوه اونۍ د مخه د یمن په جنوب کې د بیلتون غوښتونکو د انتقالي شورا لخوا اشغال شوی و. دا په وروستیو څو ورځو کې دوهم ولایت دی چې حکومتي ځواکونه د یمن د جنوب د انتقالي شورا له نیمه پوځیانو څخه نیسي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ډلې وروسته لاغه چې د اګست پر لسمه د دغه هیواد پر موقتی پلازمینه عدن واکمن سول، له حکومتي ځواکونو سره یې جګړې ته دوام ورکړ او غوښتل یې نورې سیمې هم ونیسي. دغه شورا وایي په پام کې لري جنوبي یمن د یو خپلواک هیواد په توګه اعلان کړي. د یمن کورنیو جګړو لسکونه زره کسان وژلې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د یمن لنډو د نړۍ تر ټولو بد بشري ناورین رامنځته کړی دی. ترکیه له روسیې سره د دغه هیواد د سو و پنځوس او سو پنځه دېرش ډوله جنګي الوتکو پر پیرلو بحث کوي. لویدیځو رسنیو د روسیې د ریا نوستي خبري اژانس په استناد دا خبر ورکړی دی. د روسیې د پوځي فدرالي خدماتو د تخنیکي او پوځي همکاریو مسؤل دیمتري شوګایف ویلي چې دواړو هیوادونو د دې معاملې په اړه جدي لیوالتیا ښودلې ده، خو په دې اړه د کوم تړون په اړه خبرې کولې تر وخت مخه بللې دي. تر اوسه په دې اړه کوم وړاندیز هم نه دی سوی او سلام مشورې دوام لري. او د دوریان په نوم موسمي طوفان لا نور هم پیاوړی شوی دی او د ایرلند، ورجین او پورتوریکو سواحلو ته د حرکت په حال کې دی. د چهارشنبه په لومړیو ساعتونو کې دا طوفان د پورتوریکو 240 کیلومتري تر رسیدلی و. د امریکا د طوفان سنجولو مرکز ویلی دی چې د دې باد سرعت په ساعت کې 90 کیلومتره دی. د دې طوفان د مسیر بدلون د امریکا د ډیرو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبری مجله مو تر شپږنیم بجو پوري ده. نن د چهارشنبه ورځ د سمبولیش په جمع ده د 1390 المریز هجری کال په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویندوی وایي د سولې په اړه د خبرو نه هم د ورپای ته نه دی رسیدلې. رپورټونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی کابل ته روان دی او د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي طالبان دې له فرصته کار واخلي.
یک اشتباه بسیار بزرگ طالبا است که این فرصت از دست بده. طالبا جز گفتگو با طرف اصلی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و در رقبش 30 میلیون افغان است هیچ راه دیگه برای زنده ماندن ندارن یا برای اینکه وارد یک زندگی سیاسی
شوند. در افغانستان در جمهور رئیس ویان وی طالبان لدی پرته چې د افغانستان له حکومت سره چې د 30 میلیون افغانانو استازای د خبري وکړي بل لار نه لري. په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې د افینریوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د فعالینو او د مدني ټولنې د کارکونکو ژوند له خطر سره مخامخ دی او امنیت خراب دی. په همدې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د کشمیر پر لانجه بحث وشي. د کشمیر د قانوني موقف د لغو کېدو په اړه د هند د ستري محکمې څخه غوښتنه سوي چې پریکړه وکړي. اوریدونکو تاسو نن د ازادي رادیو په خبرونو کې واردل چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان دویلی چې د مذاکرو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو نه هم د ورپای ته نه دی رسیدلی او د دې بحثونه نن هم جاری دي. له دوه څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريال وویل چې تیر شپه تر نیم شپې پورې د خبري کېدی او نن هم بحثونه روان دي. په همدې حال کې کابل ته د امریکا د متحدو ایالاتو د خاص استازي زلمی خلیلزاد د تک خبره سوې ده او په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن یوې خبري غونډې ته پر دې مسله باندې خبري کړې دي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند ویلي چې طالبان باید له دې فرصته کار واخلي. د ازادي رادیو خبريال خاطر پر دې سپه د ټولو مسلو جزئیات تر وړاندې کړی.
په داسې حال کې چې یو شمېر رسنیو په قطر کې د طالب استازو امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو د نهم پړاو د پای ته رسیدو خبرونه خپاره کړل، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دواړو لورو ترمنځ بحثونه او خبرې اترې نن هم روانې دي. د دې دفتر وایي سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې ځینې وروستي مسایل پاتې دي چې باید پرې بحث وشي.
نن خبرې جریان لري او خلزات کې چې لار شي، لکه نور کې مې دلته موجود او سره به خبرې کوي.
مکمل خغل شاهین دغه مسایل نمونه نخلی چې لا هم پر موافقه نه ده شوی. نوموړي د همونه ویل چې روانې خبرې به کله پای ته ورسیږي، خو وایي کله چې د وروستیو مواردو په اړه موافقه وشي هماغه وخت خبرې پای ته رسیږي. د یوې ډېر امکان شته چې دواړه لور یو بیا هم د ټولو بحثونو پایله له خپلو مشرانو سره شریکه کړي. په قطر کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دواړو لورو ترمنځ د نن ورځې خبرې د کابل پر وخت یوه نیمه بجه پیل شوي دي. تر دې وړاندې ویل شوي وو چې د دواړو لورو ترمنځ د سولې هوکړه نهایي شوې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. شاهین هم کابل ته د خلیزاد سفر تاییدوي، خو وایي چې ټیم به یې د خبرو لپاره په قطر کې پاتې وي. امریکایي پلاوي او طالب استازو له دې وړاندې اته پړاو خبرې کړي او نهم پړاو خبرې له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي. د ریپورټونو له مخې دواړه لور یو د توافق په متن هوکړه کړې او د پښتو دري او انګلیسي په نهایي متن پوښتي. په همدې حال کې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره په خپل قوي موقف ټینګار کوي. د جمهور رئیس بیان صدیق صدیقي په کابل کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
دا به د طالبانو لویه تېروتنه وي چې ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورکړي. طالبان پرته له خبرو د قضیې اصلي اړخ سره چې د افغانستان حکومت دی او د دې حکومت تر شا د 1.5 میلیون افغان افغانانو ملاتړ دی، بل لار نه لري. افغان حکومت طالبانو ته د دې جګړې د ختم لپاره د خبرو وړاندیز کړی دی.
له بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي هیواد یې غواړي چې ژر تر ژره ډیری امریکایي سرتیر له افغانستانه بهر کړي. تر دې مخکې داسې رپورټونه موجود و چې د امریکا او طالب اساس ترمنځ د سولې د هوکړې په صورت کې به بین الافغاني خبرې اترې پیل شي چې اوربند او د افغانستان راتلونکي سیاسي حالت به یې د بحث اساسي موضوعات وي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیزاد د اګست په 20 دوحې ته ولاړ. د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي هغه وخت هم ویلي و چې خلیزاد به دوحې او کابل ته ځي. که چیرې موږ ته په دې اړه د نن ورځې د خپرونو تر پایه معلومات راورسېدل در سره شریکوي. په غیر صورت کې تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه د افغانستان د سولې په اړه د ټولو پرمختګونو څخه خبر سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افینریوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د افغانستان د حکومت ترمنځ نشته لامل په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعینو ته خطر زیات دی، امنیت کمزوري دی او غویل جدي ګواښونه سره مخامخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني ټولنې د استازو او د بشري حقوقو د فعالینو لپاره امنیت ټینګار دی. فیروزه عزیزی به د دغه دواړو زدو نقیص خبرو نور جزئیات درته وړاندې کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د کلنی راپور موندنې ښیي چې په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعین د اسلامي دولت ډلې یا داعش، طالبانو، زورواکو او حکومت له لوري له ګواښ سره مخ دي. د دغه سازمان د سیمه ییز عدالت غوښتنې د کمپاین مشر عمر وریچ د چهارشمې په ورځ د دغه راپور د شریکولو پر مهال وویل چې د بشري حقونو افغان مدافعین له هر ډول بد وضعیت سره مخ دي.
This is one of the most dangerous moments to be a human rights activist.
دا مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره غوښونکې حالت دی. یو خامنيتي وضعیت په دی لبل لوري د دې پر وړاندې ستونزې او غوښونه موجود دي. د بشري حقوقو مدافعین نه واز د وسلوالو ډلو لوري غوښل کیږي، بلکې د دولت لوري هم له تهدید سره مخ شوي.
دغه سازمان افغان دولت او نړیوال ټولنه د بشري حقوقو مدافعینو په نوم لاټړ او د دوی د خوندیتوب لپاره د پلان او تګلارې په نه لرلو تورنوي. د یاد سازمان خبره د دې راپور د چمتو کېدو لپاره په کابل کې د بشري حقوقو لدیار لسهغه مدافعینو سره مرکه شوې چې ولایتونو کې هم په دې برخه کې فعالیت لري. دغه راپور کې راغلي چې د دولت لوري له بشري حقوقو فعالینو غوښتل شوې چې له ځان نه د ساتنې لپاره دي وسلې واخلي. کته هم په دغه راپور کې د وژل شوی او کسانو د کرش میر په اړه نه دی ویل شوی، خو د هغو مدافعینو یادونه شوی چې ساکل په بیل بل ولایتونو کې وژل شوی دي. تر دې وړاندې هم د یونما او افغان دولتینو چارواکو لوري په افغانستان کې د بشري حقوقو فعالینو سره په تاوتریخوالي او بریدونو اندېښنې څرګندې شوې دي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې وخت په وخت د بشري حقوقو او په ټولنه کې د نورو برخو فعالینو د امنیت د ټینګښت لپاره ورته زمينه برابر کړې او لا هم ځانګړي پلانونه لري.
موږ د دوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې اقدامات ترسره کړي دي، هم کشف او استخبارات او حتی چارچا پکې شوی د حضوري او فزیکی قوا هم موږ دوی ته ورکړي ده. چیرته دوی کوم طرح ولري هغه کولای شي چې کورنیو چارو وزارت سره شریک کړي تر څو موږ ټول قوانینو پرانا کې په غوړ کې اقدامات ولر.
د بشري حقوقو فعالین بیا له دولت او اړوند بنسټونو غوښتنه کوي چې له دوی سره په همغږي دي د خوندیتوب او ملاتړ لپاره منظم او مشخصه تګلارې برابرې کړي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په پر انتخاباتو خبرې کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به ولایتونو ته د انتخاباتي موادو او د بایومیټریک دستګاو د استولو بهیر پیل کړي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونو استازو ځینې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د خان محمد سین په رپورټ کې به یې واروي.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي په خاطر له مختلفو لارو ګټه اخلي، خو سیاسي ګوندونه وایي په انتخاباتي موادو کې د درغلیو د مخنیوي لازمه وړتیا پیشبینی شوې نه ده او اجازه به ورنکړي چې د خلکو رای د درغلیو قرباني شي. د رای ورکولو په محلونو کې د تکراری ګوتو او تکراری عکسونو د تشخیص نشتوالی مرکزي سرور ته د هغو لیږل او په دغه سرور کې لاسوهنو ته لاسرسی هغه ستونزې دي چې سیاسي ګوندونو د انتخاباتو له کمیسیون سره په ګډه ناسته کې مطرح کړي او په هواره یې ټینګار کړی دی. د حزب جمعیت اسلامی ویاند نوررحمن اخلاقی چې د دغه ناستې مشري کړي وایي په دغه دوه ورځنۍ ناسته کې چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ کمیسیون تصمیم ونیو چې په بایومیتریک او نورو نرم افزارو موادو کې دی د اصلاحاتو تر راوستلو پورې ولایتونو ته انتقالات بند شي.
در جلسه مشترکی که ما در دفتر کمیسیون انتخابات داشتیم
په هغه ګډه ناسته کې چې سیاسي ګوندونو مدني فعالانو د انتخابات په کمیسیون کې لرله، د شتنم ګټیا او لامل مون خپل اندښنې غوښتنې شریکی کړي. مون په ناسته کې توافق وکړ او دی ویل انتقالات دی ودرول شي او نیمګړتیاوی دی پوره شي، خو که انتخابات شفاف نه وي مونږ نتیجه نه منو.
د سیاسي ګوندونو لخوا دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې منبع ازادي راډیو ته ویلي چې بایومیتریک دستګاوی رمز نه لري او له انتخاباتو مخکې هم د استفادې وړ دی. د دغه منبع په خبره دغه دستګاوی د ګوتې د نښې او تکراری عکس د تشخیص توانایی نه لري. د افغانستان اسلامی حزب چې مشر د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی وایي تر هغې چې دغه فنی ستونزه حل نشي په انتخاباتو کې د بایومیتریک د دستګاه کارول د منلو نه دی. د دغه حزب د رسنیو د دفتر غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون د دغو دستګاو په پیریدلو کې خپل سر عمل کړی دی. د خبرداري ورکوي چې دغه دستګاه کولی شي چې سترو درغلیو ته زمینه برابره او انتخابات ستونزمن کړي.
بیا هم په دغو دستګاو کې ستونزې دي. دغه دستګاه د یو چا هویت په سمه توګه نه شي تشخیصولی. زموږ غوښتنه دا وه چې باید دغه دستګاوې بیرته مسترد شي، معیاري دستګاوې وپلورل شي او انتخابات باید په آنلاین ډول وي.
د جنبش اسلامی د حزب ویان بشیر احمد تیان جوایی که د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د شفافیت په اړه د خلکو غوښتنو او د بایومیتریک دستګاو اصلاح کولو ته رسیدنه ونه کړي دوی به بل لاره غوره کړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د بایومیتریک دستګاه فنی ستونزه لرله، خو له برابرونکي شرکت سره د خبرو له لارې حل شوه. د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مل وویل ولایتونو ته د بایومیتریک دستګاو د نه استولو تصمیم نه دی نیول شوی.
هیڅ ډول ستونزه نه ده پاتې، بشپړ آمادګي نیول شوې. د انتقالاتو د ودرولو موضوع نه ده مطرح شوې، وخت لا نه دی رسیدلی، بسته بندي شوې ده. ځینو سافټویرونو چې ستونزه لرله د شپې په 8 بجو هواره شوه. اندېښنې حل شوې، انتقالات به له ټایملاین سره سم وشي.
د رایو د پیژندلو لپاره 9000 د بایومیتریک دستګاوې برابرې شوې، خو په کمیسیون کې یوې منبع چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل باور نه لري چې دغه ستونزه دې حل شي. اوس چې انتخاباتو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده ولیدل شي چې تر هغې به ستونزه هواره شي او که نه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه دي چې د سپتمبر 28مه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره 14 کسانو کاندیدی اعلان شوی چې په هغه کې د افغانستان د ملي والی حکومت جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نمونه هم شامل دي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د انتخاباتي کمپاین غونډه درلوده چې په دغه غونډه کې د کوچیانو له استازو سره خبرې کړې دي او ځینې په افغانستان کې پر سولې غږېدلی او پر روانو انتخاباتو د خبرو جزئیات په د خطر پردیس په رپورت کې واوري.
په کابل کې د کوچیانو د حقونو مدافع ټولنې د ویغونډې په ترڅ کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې جوړه شوې غونډه کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر ډاکټر عبدالله د خپل وینا پر مهال وویل له هر بل وخت څخه وس د سولې لپاره شرایط برابر شوي. هغه وی افغانان د دې څلوېښت کلنې جګړې پای غواړي.
د سولې په خاطر او د رښتینې سولې په خاطر او د تلپاتې سولې په خاطر پوره ژمنتیا لرو. شک او سوال پکې نشته ځکه چې څلوېښت کاله جګړه په افغانستان کې تحمل شوی جګړه هیڅ افغان ته د منل وړ نه وي او که زموږ قرباني ته ضرورت وي په ورځ یې بیا قرباني وي. ما مخکې هم ویلې ده که یو ورځ مخکې د انتخابات یو ورځ پس د انتخابات څخه دا فرصت برابر شو موږ او تاسو ورته آمادګي لرو.
ښاغلی عبدالله همدارس د کوچیانو لوري د څخه په ملاتړ غونډه کې وویل د کوچي قوم مشران باید د سولې روانو خبرو کې اغیزمنه ونډه ولري. اوس پښتنه دا چې راتلونکي رئیس جمهوریت ټاکونکو کې د قدرتمندو نوماندانو لوري په کمپاینی غونډه کې د سولې په تړاو د غړول څرګندونی څه معنا درلودلی شي. د سیاسي چارو شونونکي حاجی سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته د دې پښتنې په جواب کې وویل
دغه خبره چې عبدالله کوي په تخنیکی لحاظ باندې دا هم یو کمپاینی خبره ده. هغه په دې معنی چې دی وایي چې سوله موږ مقدم بولو په انتخاباتو باندې خپل خلکو ته دا دغه رقم انانس ورکوي. زه داسې فکر کوم چې ټول خلک په دې باندې قانع دي چې امریکایان غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي. کله چې عبدالله دا خبره په کمپاینی غونډه کې کوي د دې معنی دا ده چې خلکو ته وایي چې څه امریکا وایي موږ هغه قبلوو، یا امریکا موږ سره ده یا موږ امریکا سره یو. وسم عبدالله واری شه امریکا دونونه په کمپاین کې استفاده وکي.
عبدالله په داس حال کې دغه ډول څرګندونه کوي چې مخکې لدی ولسمشي د ولس نوماندانو لړل څور لسو یا ازادي رادیو ته ویلی و چې سولته پر انتخاباته لومړی توب ورکوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسو نړیواله مسأله راخلو د هند له ستري محکمې څخه غوښتنه سوي ده چې د هند پارلمان پر پریکړه چې د کشمیر هغه کوم قانوني موقعیت چې درلود هغه لغو کړي چې پر هغه اساس د کشمیر کورواکي له منځه ولاړه بیا ورته کتنه وکړي او په اړه یې پریکړه وکړي. د هند په پارلمان کې د اگست په 15 نیټه باندې د انتخاباتو په پایله کې پریکړه وشوه چې د هند اساسي قانون 300 او 50 ماده لغوه شي او پر اساس د کشمیر خاص موقف چې درلود هغه هم له منځه ولاړ. اسمت ساروان به اوس په دې اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کړي چې د سترې محکمې څخه ولې دا غوښتنه سوې ده چې بیا د پارلمان پریکړې ته کتنه وکړي.
د هند ستره محکمه له کشمیر څخه د ځانګړي موقف یا امتیازونو او همداراز کورواکۍ د بیرته اخیستو په اړه د دغه هیواد د حکومت پر پریکړې غور کوي چې آیا دا پریکړه قانوني ده او کنه ده. د محکمې پر دې مسئلې ابتدایي غور نن چهارشنبه پیل کړ او ویل چې پر دې موضوع منظم غور به په اکتوبر میاشت کې د 15 قاضیانو له لوري پیل شي. ستری محکمې د هند مرکزی حکومت ته امر کړی چې د 14 شکایتونو ځواب ووایي او په کشمیر کې پر رسنیو د بندیز په اړه محکمې ته خپل دلایل وړاندې کړي. د هند حکومت په کشمیر کې پر تګ راتګ محدودیتونه وضع کړي او انټرنیټي او موبایل شبکې بندې کړي دي. د جمو او کشمیر په اړه د هند مرکزی حکومت پریکړې د کشمیر د ګڼو خلکو او د غراس گاونډي پاکستان خو سپارول لري. د کشمیر په اړه د هند پریکړې په خبرګون کې پاکستان له دغه هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه بند کړې او تګ راتګ هم ځنډولی دی. پاکستان همداراس پرون اعلان کړی دی چې له هند څخه افغانستان ته په تلونکو الوتکو او همداراس موټرو باندې د خپل خاورې او حواله لارې بندیز لګوي. د پاکستان کابینه یا صدر اعظم لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. خو دغه هیواد د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر فواد چودری پرون خبریالانو ته وویل چې صدر اعظم عمران خان په دې اړه غور کوي او ژر به پریکړه وکړي. پاکستان د سشکال په فبروري میاشت کې هم خپل هوایي قلمرو د افغانستان او هندوستان ترمنځ پر ټولو الوتنو وروسته لدې منع کړ چې هند پر پاکستانی کشمیر بمباري وکړه. د دې مسیر د بندیدو له کبله افغانستان په لسګونه میلیون ډالر زیان وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په جوزجان کې د باز محمد په نوم د فیض آباد ولسوالۍ د یوې 50 کسیزې پوځي اډې قومندان چې د دولتي ځواکونو لخوا قومندان و، په هغه جګړه کې وژل سوی دی چې په مقابل لوري کې د هغه زوی جنګېده. د هغه زوی د وسلوالو طالبانو په لیکو کې فعالیت کاوه. د ازادي راډیو سره د باز محمد د ازادي راډیو سره خبرې کړې وې او په دغو خبرو کې خپل زوی ته بلنه ورکړې وه چې له جګړې لاس واخلي، خو په هغه شپه د دوی پر پوستا عملیات وسول او دی ووجل سو. اجمل تورمان رپورت لري.
وسول اگر در رسمت می اومده باشه همین ساعت ما دستول خوش هستیم. آخر کار، آخر جنگ، آخر هر چیز دستول است.
دا د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو د وی 50 کسیزې ډلې د قومندان باز محمد غږ و چې د فیض آباد ولسوال په وینا وړ مشپه له خپل طالب زوی سره د اوږدې جګړې په پای کې ووشل شو. ولسوال الف شاه ازادۍ راډیو ته وویل شپېته کلن باز محمد د پاوس په خواني ډګروال او د کوکلداش سیمې د امنیتي قرارګاه قومندان او فریدون زوی وسلوال طالبو چې د شبرغان مزار شریف د لارې په اوږدو کې فعالیت کاوه. که څه هم ښاغلی الف شاه دا خبره کوي، خو تر اوسه کومې بلې خپلواکې سرچینې دا خبره نه ده تایید کړې. باز محمد تر وشل کې دوی ورځ مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زوی د مخالفت په اړه ویلی و، خو ټینګار یې په سوله و.
د هرې جګړې پای سوله ده. موږ د ناپوهۍ له کبله دا مصیبت پر ځان راوستی. که پوه شو په هیواد کې له سولې پرته بله لاره نشته او په نورو هیوادونو کې هم له جګړو وروسته بالاخره سوله شوې.
د فیض آباد ولسوال به ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې له باز محمد سره یو ځای د دې ولس سرتیری هم وشل شوی. د افغانستان په شمال په ځانګړي ډول بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او تل ورڅخه د جنگ جګړو راپورونه ورکول کیږي. د فیض آباد اوسیدونکي د باز محمد پاړوي نوموړی له جنگ سره تورې وو او د سولې لپاره ډېری هڅې کولې او خلګې یووالي ته هڅول. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي محب الله
عامر صاحب ښه سړی وو، تلې د سولې پاړویل او خلک به دې ترا بلل چې یو بل ومني.
د فیض آباد ولسوال ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې د دغه قومندان زوی شپږ میاشتې مخکې د نامعلومو د لایلو له امله خپل کور پرېښی وو او له طالبانو سره یو ځای شوی وو. باز محمد تر وشل کېدو یوه ورځ مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د جګړې ختمول ستونزمن دي خو ناممکن نه دي.
طالبانو تر اوسه په دې مسله باندې څه نه دي ویلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو نجات مل له هلمند لیکلي کا افغانان سره یو موټی سي سوله به په منډه راسي. نبی الله زابلي له غزنی لیکلي د کابل کنار لوی لار ډیره خراب ده، لطفاً دولت دې ته توجه وکړي. نعمت الله بهار له نادلی ولسوالۍ څخه لیکلي په مرکز لشکرګاه کې غله زیات سوي دي، والی باید دې ته توجه وکړي. سعادت د زابل څخه لیکلي افغانان تر بل هر وخت دا وار سولې ته ډیر خوشبین دي. محمد اکرم لیکلي دي د زابل څخه په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره امکانات بیخي ډیر زیات سوي دي، خو که افغانان د خوبه راویشتي او د سولې ملاتړ وکړي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکو احمد الله له خوست لیکلي دي موږ په دغه ولایت کې ډیر زیات کار کړی دی، حکومت یې زموږ سره همکاري وکړي او زموږ د هڅو ملاتړ دی وکړي. داود ازادي رادیو د څو اوریدونکو نظرونه چې د افغان بیسیم پر اتساو تل شمیرې راستولیو. دا اوریدونکو له پیغامونو سره زموږ د خبری مجله نورا پای ته ورسېده. اوریدونکو په یاد ولري چې تاسې زموږ د نن ورځې ټول رپورټونه او خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې کتلی او لوستلی سئ. د ماښام په 2 بجو به د امریکا شغ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل سي، نو د دغو ټولو د اورېدو لپاره راسره ملګري پاتې سئ. زموږ بله خبری مجله فرشتانی گا وړاندې کوي او مهرباني
تشکر همکارو